واوریدل د اوریدونکو ملمنو نظر
د امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم اوس دلته په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې دي په افغانستان کې د شپې 9 بجې کېږي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ووري
د امریکا او افغانستان فوج په لوګر کې د بمبار په نتیجه کې د افغان عسکرو د وژنې د پیښې پلټنې پیل کړې دي کیوبا 15 پس په واشنگتن کې خپل سفارت پرانست او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اتومي تړون موافقه تایید کړه
نن دوشنبه د 1994 کال د سرطان د میاشتې 9 ده چې د 2015 کال د جولای د میاشتې 10 کېږي د اوباما حکومت سخته مطبوعاتي مبارزه کوي چې د امریکا خلکو ته د ایران د اتمي معاملې په باره کې قناعت ورکړي پر پروتونو علاوه د اشیانو غږ پروګرام هم شته دی اوس زه زیبا خادم او مطیع الله عابد د دې ساعت خبرونه وایو
په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې په لوګر ولایت کې د ملي اردو په یو پوسټه د دغو ځواکونو په هوایي برید کې د ملي اردو د یو شمیر سرتیرو د وژل کېدو او ټپه کېدو د پیښې پلټنې پیل کړي ځایي امنیتي چارواکي وایي چې دغه هوایي برید نن د دوشنبه په سهار د لوګر د برک ولسوالۍ د چلتن په سیمه کې د ملي اردو په یو امنیتي پوسټه امریکایي هلیکاپټر کړی په لوګر کې د ملي اردو یو قومندان جنرال عبدالرازق صافي امریکا غږ ته وویل په بمبار کې د ملي اردو و 8 سرتیري وژل شوي دي او 15 نور ټپیان شوي دي هغه د یو ټپي روغتیايي حالت هم د اندېښنې وړ بللې ده جنرال صافي وویل
وای چې په موږ باندې دا فکر کېدل تیار کېدل د ټولو نه په موږ باندې دا یو شوې د ټولو نه په موږ باندې دا یو شوې دلته ملکی خلکو موږ باندې دا یو کله موږ اشتباه پرېږل چې البته دا به طالبان او دلته چې ما د دې کمانډانو د دې خلکو نه معلومات کړې دلته نه جنگ شوی دی نه دغه شوی دی
په همدې حال کې د برک ولسوالۍ انجینر محمد رحیم امین امریکا غږ ته وویل چې د برید له امله د ملي اردو یاد شوی پوسټه په بشپړ ډول سوځېدلې او له منځه تللې
جمهور رئیس اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز جنرال مارتن دیمسي تروریزم او افراطیت سیمه او نړۍ ته یو ستر خطر بلل دي د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر ویلي دي چې جنرال دیمسي او جمهور رئیس غنی پرون په ارګ کې وکتل او د تروریزم په ضد د ګډه مبارزې په ضرورت ټینګار وکړ د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې د تروریزم سره په مبارزه کې به د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي د جمهوری ریاست په بیان کې هم د غراز یادونه شوې ده چې جمهور رئیس غنی او جنرال دیمسي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو او د افغانستان سره په امنیتي برخه کې د امریکا د مرستو په اړه هم خبرې وکړي خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی بل پلو په مطبوعاتو کې د امریکا د دفاع د وزارت د وپانې په حواله د خبره شوې ده چې جمهور رئیس غنی او جنرال دیمسي سیمه ته د اسلامي دولت یعنی داعش د خطر د مخنیوي لپاره د یو ائتلاف په جوړولو غږېدلې دي او دواړو مشرانو ویلي دي چې افغانستان په دغه ډول یو ائتلاف کې مهم رول لوبولی شي
په همدې مهال د لوګر والی د شوی پیخي په اړه په تازه معلوماتو کې ویل دي چې د ملي اردو عسكر د مړو شمیر وده او ټاپیانی 15 دي بلخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسون د جوړیدو هرکلی کړی دی خدای هم ویل دي چې دغه کمیسون یو مشورتي کمیسون دی او جمهور رئیس به یوازې مشورې ورکوي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نطاق نور محمد نور ویل دي چې دغه نوی کمیسون اجرایی صلاحیت نه لري نور وایي
د ټاکنیزو اصلاحات کمیسیون مشورتي کمیسیون ده دوی به حساب شناسي کوي هغه مورد چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره
د افغانستان ولسمشر تیر اونۍ د انتخاباتو د اصلاحاتو شپارس کاسیس کمیسون مقرر کړ چې د ملګرو ملتونو یو خارجي کارکونکو هم پکې شامل لې. 13 ورځ په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر د نوي کمیسون هرکلی وکړو. د حکومت نه غوښتل چې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو نیټه دې وټاکي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتمندو هیوادونو ترمنځ اتمی معامله تایید کړه او د یو لړ داسې اقداماتو اجازه ورکړه چې دغه په اساس به په ایران باندې د ملګرو ملتونو اقتصادي بندیزونه لری کړی شي. خو دغه اقدام هم د غرض ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیرته نافذولو لپاره کچیر ایران خپل مسولیتونه تر سره نکړي یو میکانیزم برابر کړی دی. د ایران د اټومي معاملې په اړه کې دغه پریکړه د امنیت د شورا 15 غړو هیوادونو چې د ویټو حق لري او جرمني کړی ده. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 15 لسغړو د دې موافقه بندوبست کړی دی. دغه موافقه په اساس به لس کاله د ایران اټومي فعالیتونه بند شي او په بدل کې به بین المللي اقتصادي بندیزونه چې 40 میلیارډ ډالر کېږي لري شي. زیاتره اقتصادي بندیزونه چې د انرژي او مالی چارو په سکتورونو پورې اړه لري د دې روان کال په اخر کې لري کېدلی شي.
امریکا او کیوبا د کم 50 کالو د خمنې نورسته بشپړ ډیپلوماټیک روابط برقرار کړل. نن د سبون محل نه اساس ته مخ کې د کیوبا سور سپین او ابي رنګ بیرغ د امریکا د بهرنی چارو وزارت کې د هغه هیوادونو د بیرغونو سره وزړل چې د امریکا سره بشپړ ډیپلوماټیک کې اړیکې ساتي. سلور 50 کال مخ کې د امریکا د جمهور رئیس جان کینیډي د ادارې په دوران کې د امریکا او کیوبا د ډیپلوماټیکو روابطو د قطع کېدو وروسته نن دغه تاریخي اقدام وشو او سفارتونه بیرته پرانستل شو. نن په واشنگټن کې د کیوبا د سفارت د پرانستلو په مراسمو کې د کیوبا د خارجه وزیر برونو رادریګز پریلا په شمول کیوبایي چارواکو برخه واخیسته. د امریکا په خارجه وزارت کې د غربي نیمکړی د چارو مرستیال روباترو جیکابسن چې د دې دوه ملکونو ترمنځ د خبرو اترو کې ډېر مهمه ونډه درلوده هم په دغه مراسمو کې ګډون کړی و.
په یونان کې نن په دریو اونیو کې په لومړي ځل بانکونه پرانستل شول. د بانکونو مشران به د بانکونو مشتریان به اجازه ولري چې په هفته کې یو وارې 1550 یورو یو دم د خپل بانکي حسابونو نه وباسي، خو خارج ته د نقدو پیسو په انتقالولو باندې بندیز لا ادامه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بیا هغه پیشنهادونه رد کړی دي چې یونان ته دي یو اندازه پورونه وبخل شي، خو وایي چې د دې حکومت به د اتن د پور د قسطونو د ادا کولو د تضمین په پروګرام باندې په تازه خبرو کې خپل دریز نرم کړي. مرکل هم دغه راز یک شنبه پورې د جرمني د تلویزیون سره په مرکه کې دا خبره رد کړه چې یونان مجبور کړی شي چې د یوروزون د 19 ودونو د اتحادیې نه ووځي. مېرمن مرکل د جمعې پورې د جرمني پارلمان ته وویل چې د یوروزون نه په موقتی ډول د یونان وتل د ګډوډۍ سبب کېدلی شي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما نن د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د نایجیریا د جمهور رئیس محمد بوهاري سره ګوري. توقع ده چې د دوی په خبرو کې د بوکو حرام د وسلوالو په تهدید باندې مذاکره شامل وي. دغه دوه رهبران او د امریکا د جمهور رئیس ماوین جو بایدن به با په نایجیریا کې د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو په پیشنهاد وغږیږي چې د اداري فساد د ختمولو لپاره وړاندې شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشکارتر د سفر په اول پړاو کې اسرائیل ته تللې چې د خپل ملګرو سره په سیمه کې د ایران د بین المللي اټومي معاملې او د اسلامي دولت د وسلوالو سره د روانې جګړې په اړه کې خبري وکړي. کارتر نن د دوشنبه په ورځ د اسرائیل د دفاع وزیر موشي الون سره وکتل او دواړه د اسرائیل شمالي سیمې ته ولاړل چې د لبنان د سرحدي علاقې په وزي وغږیږي. ټاکل شوی ده چې کارتر سبا د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره وګوري. نتانیاهو د ایران د اټومي معاملې سخت مخالف ده او یو تاریخي غلطي بولي. کارتر وویل د ښاغلي نتانیاهو د دریز د بدلولو اراده نه لري، په سیمه ییز ستراتیژي او د اسرائیل او د امریکا په طاقت او قوت به وغږیږي. او د ترکیې د دولتي مطبوعاتو د رپورت له قراره د ملک په جنوب ختیځ سیمه کې د سوریې سرحد ته نږدې د سوروس په خارګوټي کې چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې لکټر لګا لس کس وژل شوی او ډېر نور خلک زخمی شوی دي. ځینې رپورټونه وایي چې په کلتوري مرکز کې د دې چاودنې نه پس لسکونه خلک په روغتون کې بسترې شوی دي. د ترکیه دغه خارګوټ د سوریه سره په سرحد کې واقع ده چې د سرحد اخوا د کوبانی خار ده. کوبانی د کوردی قواو او د اسلامي دولت د وسلوالو د سختو جګړو میدان ده او یو کمپ کې ده چې د سوریه ډېر خلک چې د جنگورو د ویری د خپل کورونو نه تښتیدل دي الته ډېر دي. د دې میاشتې په پای کې د سوریه د حالاتو د څارنې مبارزینو ویلي و چې